درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې ساعت خبرونه مو د اسادې په چپو کې پروګرام د ځانګړې ده چې احمد شبرې وړاندې کوي، او نن د دې خبرونه موضوع ده د افغانستان په اړه د اصولو خبري او د امنیت شورا خونډه. خو تر هر څه وړاندې مو را بولم د دې ساعت خبر نو ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ ادارات کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی، او شمالي کوریا یو بالیستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی، ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپره کړي چې که طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیش کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوې چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلي چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي، او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لست کې دي. دای د اف بی آی د تعقیب لاندې کسانو کې دی، او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي لس میلیون ډالره جایزه ایښودل شوې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوینفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني مؤسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یک شنبه په ورځ په اوسلو کې خبري پیل کړې، او تر پرون چهار شنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروې څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې امله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی، راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانې وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي، او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. امریکایي ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتو ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له ډیرشو زیات امریکایان قطر ته لیږدول شوي دي. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس و چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړی، او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې، او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 1900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یو بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. او د یو بل خبر لمخې د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماښام په ونی مبجو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي لوبغالي کې ترسره کیږي. په سرجنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد دبی، اساخیل راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلبیو، ګوردس به د اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال به د کوټي ګلیډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیشي. د شلو وریزو سیالیو دا لړۍ یو میاشت یعنی د فبروري تر و بیشتمی پوری دوام کوي او ولوب دلی پکې لوبي شي. د پی اس ال لوبي په 2014 کې پیل شو او په خوا په متحده عربی اماراتو کې کېدل، خو سشکال په پاکستان کې دننه کیږي. دا خبرونه له ساجی رادیو اوري. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمیر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پوز پرون چهارشنبه د لنډ واټنه توغندی وباله چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. پر شمالي کوریا د بندیزونو له مخې د هیواد د اټومي وسلو او لر واټن توغندوی له ازموینو منع کړی شوی دی، خو یو شمیر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندوی په ازموینې سره هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا سره په راتلونکو خبرو کې برلاسی دریز ولري. د امریکا ساحلی ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سوایلو ته نږدې د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږول تر 9 پورې کسان مړه شوي بي. ساحلی ګارد ته وړم ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړی شو چې یوې تجارتي بیړۍ یو کس چې د ډوبې شوې بیړۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. ژغورل شوي کس ویلي چې په بیړۍ کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه د ژغورنې واسکټ نه درلود. د ساحلی ګارد یوې افسرې جو ان بورډیان خبریالانو ته ویلي چې دې بیړۍ د جنوري په 22 له باهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. او د هند په ختیځ کې یو شمیر پارېدل یو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهیونکي ګازه په کار اخیستو اعتراض کوونکي تیت پراک کړل. د روانې اونۍ له پیله په بهار ایالت کې د دې ادعا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کېږي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. لنړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته چیرو په دې تړاو روانه اونې دوه مهم ګامونه واخیستل شول. یو دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ اوسلو ته د طالبانو حیات سفر وکړ. د طالبانو د پلاوی د اکشن بی پورس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځې د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او د سیشن بی پورس د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون د غربي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماتانو سره ګډه غونډه لرله. د ناروی تر غونډو وروسته د اروپایي ټولنې او امریکا له لوري په ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې بشري حقونو د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه د ښځو د حقونو په ګډون خوندي کړي. د ناروی له غونډو وروسته د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډه وکړه. دې غونډې ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل موږ له طالبانو غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنیو بشري حقونو ته د درناوي په کولو سره نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام او زیاتوالي ټینګار وشو. امنیت شورا په داسې وخت کې غونډه وکړه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه چې کوم راغوښتل دي هر یو چې راسره په خبرونه کې ملګری شو په همغه وخت به درته معرفي کړم. د اوس لپاره هوا علم نورستانی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک منحل شوي کمیسیون مشه او د پانتون استاد زیارمل صاحب خانغه زیارمل په خبرونه کې راسره ملګری دي. دوی ته شراغلاست وایم. لومړی به له اغلی نورستانی د پښتنه وکړم. د ښځو د حقونو مسله ډیره یادی شي. تاسو څومره ډاډه یاست یا څومره خوشبینه یاست چې دا حقوق به د طالبانو په واکمنۍ کې ترلاسه شي او که ترلاسه کیږي تر څه بریده؟
لیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته جناب زیارمل صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د خوزو د حقوقونه انکار کول یا سترګې پټول په یو ټولنه کې د هغې ټولنې د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. ښځې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې فعاله وي او هغه لاسته راوړنې چې په دې څو کلونو کې درلودلې واقعا د ستایلو وړ دي، او کله چې حکومتونه تبدیلېږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. د ښځو حقونو ته باید درناوی وشي او ښځو ته هماغه حقونه چې تثبیت دي اتا د اسلام له نظره هماغه باید ورته ورکړ شي. یعنی دا نشي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه میرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي دا هیڅ امکان نه لري. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر وسیږي، نو هغه یو مجبور دی چې د خپل دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید یو ټول ومني.
آغلی نورستانی، او بخشی آغلی نورستانی، پښتنه دا داسې څومره هیله لري دې ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترڅ کې به د طالبانو اداره او د طالبان حکومت دې ته غاړه کیږدي چې هغه حقوق چې نړیوالې ترې غواړي هغه افغان نجونو او میرمنو ته ورکړي؟
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بیل بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخې ته لاړ شي، نو په دې اساس باندې دا ډیر زیاته اغیزمن ده او ډیر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدون لدی چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي. هغه کوم حقونه چې ورته په اسلام کې ورکړ شوي دي، اوس خو افغانستان میرمنې هغه د اسلامي حقونو نه خپل متاسفانه محرومې پاتې دي چې یو د هغې نه د کار یو د هغې نه د تحصیل حق دی. نو په دې اساس دغه فشارونه یا دغه ناستې یا دغه غونډې بدون له شکه چې خپل تاثیرات لري.
مننه زرمل صاحب. کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره کوي چې د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه ډاډ او باور ترلاسه کړي باید میرمنو ته حقونه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې تر څه بریده دا حقوق ممکنه دي چې طالبان یې ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو میلمنې ته. زما په نظر موږ چې په اوسلو کې په دغه غونډه کې ګډون درلوده، تر ټولو مهمه خبره یو هم پکې د ښځو حقونه وه. بشری حقونه تر ټولو مهمه، خو چون د ښځو حقونه هم د بشری حقونو یو برخه ده، نو دلته دا خبرې چې کومې وي ډیر فشار په دې باندې وو چې څنګه وکولای شي طالبان دې ته آماده شي تر څو بشری حقونو ته، د ښځو حقونو ته او ځینې نورې برخې چې دلته فشار پر راځي او دوی ته سیاسي مشروعیت تر اوسه نه دی ورکړی، البته بیرونی سیاسي مشروعیت هم، دا خبره ده چې د ښځو حقونه هغه د فشار دیوالې په توګه دوی یادوي. او زما په نظر خارجیان یا بهرنیان به د ښځو حقونه تر ټولو مهمه موضوع بولی په دې غونډو کې.
کله چې دا موضوع د اوسلو په غونډو کې یاد شوه، د طالبانو پلاوی څه ورته وویل؟ جرملس،
طالبانو خو د ښځو د حقونو په باره کې دلته موافقه وشوله په یو ډول. هغه په اکثره مواردو کې مثلا ښځې مکتبونو ته یا ښوونځي ته د درس حق ورکول، یو ویل چې د مارچ تر میاسي پورې به دغه مشکل حل کړي. د کاراڼوندې ویل چې په ځینو ادارو کې هم دا اوس ښځې کار ته ځي او د کار زمینه ورته برابره ده، اما په ځینو برخو کې چې موږ ورسره یادونه وکړه چې دغو ادارو ته مثلا نه ځي یا کار نه محرومې شوي دي، دوی وویل چې انشاءالله په راتلونکي وختونو کې به موږ ټولو ښځو ته چې په کوم ځای کې ضرورت وي د کار اجازه به ورکوو. اما دا یو ډیر غټ بحث ته ضرورت لري، دوی سره باید نور هم دغه خبرې ادامه پیدا کړي تر څو دوی ټولو هغه حقونو ته چې ښځې او یا انسان ورسره په مساوي ډول ورته ضرورت لري ټول انسان باید ښځې هم ځینې برخمنې شي.
مننه زرمل صاحب. دلته دا خبر هم د طالبانو استازي کوي، البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ته هم بلنه ورکړې ده چې کله د دوی ټلیفون رخ شو دوی به هم په دې خپرونه کې برخه راسره واخلي. ډېرې پوښتنې دوی ته راځي دي. خو آغلی نورستانی، ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې تر څنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغې کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دی او که دغه ادا کوي چې خارجیان دا یوه پلمه دا د ښځو حقوق دي، بیا دلته خو نور بشري حقونه هم دي چې لکه زیارمل صاحب چې وویل چې یو د هغې نه د ښځو حقوق دي، نو بیا نور مسایل هم په بر کې نیسي. آیا په دې ټولو کې به د دې یو پلمه وي؟ زه فکر کوم چې د پلمې مسله به دومره مطرح نه وي، ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي. ځکه که هغه نه مراعت وي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنی متصور به نه وي. او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومکونه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لکېږي یا به ډېر نه وي. نو بیا دغه ازرار هم مد نظر باید ونیول شي چې دا هم یوه برخه ده چې باید ورته دی وي ورته ډېر جدي پاملرنه وکړي. نو زما په هم باندې چې دا به پلمه نه وي، دا یو ضرورت دی او د افغانستان میرمنې هم ضرورت لري همدې ته چې نړیوال هم د دې غږ واوري او د دې د غږ سره خپل غږ غبر کی، ځکه د یو لاس نه ټک نه خیژي. نو په دې اساس باندې دغه د ضرورتونو له جملې نه زما له انده چې نه دا به د فشار موضوع نه وي، ځکه چې لکه د مخه مې چې وویلې نور مسایل هم بیا په بر کې نیسي. نو په دې اساس دا یو ضرورت دی.
آغلی نورستانی، تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي ډیری برخه به ناراضه وي، لکه میرمنې که خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کړي، بیرون کار ونه کړي. د کور نه بهر ډېری ښځې دي چې هغې خپل مېړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي. هغه د خپل د کور ټول تمویل او عشا و باته یوه میرمن کوي، منکونډې لرو، یتیمان لري هغې. نو ډېری ښځې بیرون د کور نه کار کوو، معاش یې راوړه. نو اوس که د هغې دغه مخه یې ونیول شي د دې کار، هغه به څنګه کوي؟ دا د دې کورنۍ به څنګه کېږي؟ د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ خو اوس ډېری ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي. نو دغسې خبرې دي او ډېری مسایل د دین دي چې خلکو تحصیل کړی دی، یعنی سرمایه د خپل کورنۍ مصرف شوي ورباندې چې هغې درس ویلی، تحصیل یې کړی، بلاسره د دې لپاره کړی چې په آینده کې خپل ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي، د خپل ورونو سره خوا په خوا. نو که دا مخه د دې د کار نیوله کېږي، نو دا دومره تحصیل، دا دومره زده کړه، دا دومره د دې زیار او زحمت، یعنی چې دیده. او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډیرو کلونو د ارزښتونه چې موږ لرو په ټولنه کې خپل، دغه باید ټول یوې خواته، یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکترانې ځي، مثال یو بخش د صحي فعاله ده یا یو بخش د یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله ده. نه، باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي. د افغانستان میرمنې خپل اسلامي حقونه غواړي، هیڅ کله د افغانستان میرمنې زما په اند غربي حقوق نه غواړي.
همدغه موضوع وبخښئ آغلی نورستانی، همدغه مسله ډیره د بحث وړ ده. مثلا افغان میرمن اسلامي حقوق غواړي، کوم اسلامي حقوق؟ آیا هغه اسلامي حقوق چې په سعودي عربستان کې ورکړل شوی دي؟ نه، په عمل کې. هغه اسلامي حقوق چې په پاکستان کې ورکړل شوی دي؟ هغه اسلامي حقوق چې په لبنان کې ورکړل شوی دي؟ کوم اسلامي حقوق؟ د یو وطن مثال فرضاً، د یو هیواد
وزارت دغه هیوادونه چې دي دا تاسو چې نمونه واخیستل دغه ټول اسلامي هیوادونه دي. آیا په دغه عربستان کې اجازه خو ته یو وخت نه و چې ډرایوري وکي وسینه کوي
مثلا حال تا او بخشه در عربستان مثال در عربستان په 2013 کال کې عربستان چلور لکه شاوخوا چلور نیم لکه محصل او محصلین په د امریکا په متحده ایالاتونو کې لرلی چې 80% نجونې وي. دغه به طالبان څرنګه مني چې بهر ته به نجونې د تعلیم لپاره استي؟
نو دغه باید ومني، دغه یو نړیوال منل شوی حقیقت دی. یعنی دا داسې څه نه دي چې تاسې وایي یا زه ووایم، دا عملا موجود دي. سفیران یې لري عربستان دغه اوس، بیا په دې پاکستان کې څه موده مخکې لوړه ونه کړله په ستره محکمه کې یوې قاضي مېرمنې. نو دا خو یو اسلامي هېواد دی، هلته وزیران یې نشته، هلته ښه دي کار نه کوي. نو کله چې هلته یو اسلام تطبیقیږي او زما په هیواد کې بل اسلام تطبیقیږي، اسلام خو یو اسلام دی، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او ورته متحد یو، د اسلام دین ته ژمنتیا لرو، الحمدلله مسلمانان یاسو، د مسلمان میندو نه دنیا ته راغلي یاسو، د مسلمانو پلرونو نه. نو دا خو د دې معنا نه لري چې هلته د هغې واقع حقوق لري، اما په افغانستان کې دی نه لري. موږ د طالب نه همدغه حق، دغه ښځې چې یو غږ پورته کوي یا د خپل د حق غوښتنې کوي، خو همدغه حقونه دي چې کار وکړي، بیرون تحصیل وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، د پوهنتون دروازې تړلې دي. خصوصي خو یې بزنس دی، مګم دولتي پوهنتون د کابل خو تړلی دی. خو درسته ده چې دا د اصولو په ناسته کې یو تعهد موجود دی، خو خدای دې وکړي چې دغه تعهد او دغه ژمنتیا په عملي بڼه غوره کړي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیات مهم دی، په ځانګړې توګه مېرمنو ته.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. البته دا موضوع د اوسلو او د امنیت شورا د غونډو په رڼا کې څیړو. د خبرونې میلمانه مو تر اوسه هوا علم نورستانی او خانغه زیارمل. زیارمل صاحب، که تاسو ته راشم، د اوسلو په غونډه کې تاسو وویل چې هلته تاسو برخه هم لرله چې طالبانو ځینې ژمنې وکړي، لیکن طالبانو خو د اګست له 15 را وروسته هم ځینې ژمنې کړې دي. په نن سبا کې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په خپلو خبرو کې چې طالبان وایي چې د حمل له میاشتې وروسته به د نجونو مکتبونه پرانیسي، لیکن آیا دا خبره چا ونه کړه چې نن سبا په ګرمسیرو سیمو کې لکه په کندهار کې، لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې، لکه په ننګرهار کې د نجونو مکتبونه بند دي، د دوی خو یو کال ضایع کیږي؟
ګوره شوور صاحب، د دغې غونډې یو مثبت اړخ هم دا و چې ډېرې جدي خبرې وسولې، دغه د افغانانو، دغه یو د طالبانو ډله او یو د عام افغانان مدني ټولنې او ژورنالیستانو دا خلک شو. ته دو ګټه دا و چې ټولو په ډېر جدي ډول مخامخ تقریبا 15 ساعته په همدغه باندې بحثونه وکړه، او دغه هر مشکل چې موږ په خپل ملک کې هیواد کې دا اوس وینو یا درکوو دغه شریک شو. دوی ځینې دلته خبرې شریکې کړلې او په دې تاکید وکړ چې موږ تر اوسه په دې باندې چې نجونو ته د زده کړو مکمل ډول اجازه نه ده ورکړې، اما په اکثره ولایاتو کې موږ دا پرېښې دي اجازه مو ورکړې چې دوی لاړې شي، او دا وعده یې وکړله چې دوی به تر مارچ پورې ټول مکتبونه خلاص کړي. دوی مثلا ځینې مشکلات یاد کړي، مثلا د بودیجې مشکلات کې دای سیال ته وو، یا د کورونا لامل له مخنه دا مکتبونه یا ځینې ادارې تړل شوي وي. نو اوس خو یې وعده وکړه، وګورو چې په عمل کې دوی څه کوي، ځکه اوس خو دا خبرې په اوسلو کې په یو رسمي غونډه کې هم دا شریکې کړلې چې دوی تر مارچ پورې دوی اجازه ورکوي.
بله، له دې پرته، د نجونو له مسلې پرته، نور کوم موضوعات یاد شو که چېرته تاسو اشاره ورته وکړئ چې له طالبانو غوښتل شوي وي؟
په دې غونډه کې څو خبرې ډېرې مهمې وې. یو په دې باندې بحث وسو، موافقه وسوه چې د زور پر ځای نور باید خبرې او بحثو ته ادامه ورکړل شي، ځکه چې د افغانستان معضله چې ده، د دې د حل لاره دا نه ده چې نور جنگ وکړل شي، زور په زور باندې قدرت ترلاسه شي، که څه هم اوس په زور ترلاسه شوی دی، اما له دې وروسته موږ کوم بل آپشن نه لرو. نو د تقابل پر ځای باید تفاهم وسي، بل سیاسی جوړجاړي سره سره یو همشموله حکومت باندې تاکید وسو او زموږ هدف هل تډیر واضح هو. موږ طالبان ته وویل چې زموږ هدف د همشموله یا ټولګډونه نه دا نه دی چې یو څو تنه بدماشان یا مافیا یا غله یا هغه خلک چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان شتمني لوټ کړل هغه بیرته ځای په ځای کړل. یو څو نفره چې دا اوس د طالبانو سره غونډې لري په کابل کې یا په هر ځای کې دا د افغانستان اصلي نمایندګان نه دي. په افغانستان نمایندګان عمل ته په افغانستان کې دي، بیرون دي، هغه چې یوازې هدف قدرت نه دی بلکې د افغانستان لویې ګټې دي. او دا ډیره ښه خبره وه. ټول ورته وویل چې نور موږ دغه یو څو نفره په قدرت کې نه غواړو. هر څوک چې وطن ته ژمن وي، وفادار وي، تخصص وي. یو خبره چې هلته ډیر بحث پوس او خصوصا ما دا خبره شریکه کړه چې هلته باید تخصص ته ارزښت ورکړي سي، ځکه طالبان یو ډول ټاکنې چې اوس کړي دي ګمارنې غیر عادلانه دي.
زرمل صاحب محترم، همدا موضوع مهمه ده. د دې په ځواب کې د طالبانو پلاوی تاسو څه وویل؟
طالبان خدا تاکید و تایید کړل چې دوی بعضی مشکلات لري، چون امنیتی وضعیت دوی یو دم راغل. دوی هم داسې توقع نه درلود چې په دومره لنډ وخت کې به سکوت وسی. نو دوی وویل چې موږ په دغه باندې کار کوو او تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. ما یو مثال دوی ته ورکړ، شیبر صاحب، چې ما ورته وویل چې تاسو د افغانستان بانک رئیس د اوس یو عالم د دین ټاکلی دی. سوال ما دا و چې که چیرې یو څوک په پولي مسایلو د پیسو په ارزښت ساتلو په انفلیشن او په بعضی نور موارد پوه نه شي، هغه به څنګه دغه یو مهمه اداره رهبري کړي او څنګه به د پولي ارزښت ساتلو لپاره یو څوک کار وکړي؟ څنګه به لاغنه هغه لاندې کارمندان یا دغه د افغانستان بانک کارکونکي دغه نه متاثر شي؟ څنګه به دای رهبری کی؟ ټول په دې باندې موافقه وکړي چې بله دا مشکل دی، موږ ځینې غیر تخصصي ګمارنې کړې دي او آینده کې به ان شاء الله د دې اصلاح لپاره په ګډه کار کوو.
مننه سر مرسته. بله هو مهرباني، تاسو بل خبره.
یو خبره بل دلته بل مرسته ډیرو سره مهمه او هغه باید یادونه سی وای، هغه بشري حقوقونه او بشر دوستانه مرسته وي. موږ له دوی نه وغوښتل چې کچیره بشو دستانه مرستي سي، تاسو په دې تاکید وکړئ. موږ هم د نړیوالو سره د خبرې شریکو چې دا په صحیح ډول تر هغه خلکو ورسیږي چې هغه واقعا مستحق دي. یا موږ دا په هغه نظر ورکړ اکثرو ټولو هم اشتراکونکو چې کچیره په نقدي ډول د غمرستي د خارجیانو نه بیرته افغانانو ته ورسیږي، د چې تر څو د افغانستان د کار په مارکیټ کې د پیسو جریان پیدا شي. نو دا خبرې ډېرې مهمې زما په نظر.
مننه زرمل صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دي هوا عالم نورستاني او خانغه زرمل. او ریدونکو ته مخه کو تاسو کولی شئ چې د واتس اپ، سکایپ او ټلیفون د لارې په خبرونه کې برخه واخلي. او ورله مخه هیله کوم چې په لاندو خبري وکړي چې ګنډ شمیر اوریدونکو په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړي. د واتس اپ شمیره مو د 00422211240401. په همدې شمیره تاسو زنګ هم راته وهلی شئ. دا شمیره تکراروم، 00422211240401. له زنګ مې مطلب دا دی چې د ټلیفون له لارې هم له دې شمارې کې تاسو استفاده کولی شئ. او د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم په خبرونه کې ګډون کولی شئ. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست. بله
تاسو السلام علیکم. غزنی ولایت دی، یو څه لږ ښه مېلمه چې بنده دا پښتنه ده چې د دنیا ولې د نیمګو حکومت په رسمیت ته پېژني. هغه خلک چې دا حکومت په ټولو افغانستان کې واکمن هم ده او اوس هغه د دیو تایم وخت دی او حقونه یې هغه په جای دي. ښځو راتلونکي کال کې به ان شاء الله مختبونه خلاص شي. او
نو خو راتلونکي کال کې خلاص ول باد لې غو نړیوال، نو راتلونکي کال کې خلاص ول مکتبونه بیا به نړیوال باد لې غو ګور چې نړیوال نورې څه خوشتنه لري او یا منی او کنه. بله
سید، طالبان حکومت چې نو د اوس پرتم نه لري او نه اقتصاد داس په خوړال ده. د اوس وکول چې په درهاو معلمان دي او استادان دي په هنتونو نو بس دې حالته باندې زنه په ګولې حالته بیا کدی غو ماش بیا به څنګه کیو؟ دا دې وضعیت سګور مونږ د دوه ماش ګمان نه کوم سره کی د اوس حالت.
مننه چې خبرونه کوم برخه سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوم، مهرباني وکړه. بله تاسو بلین تاسو او بښه، ستاسو ټلیفون ډیر خراب دی. ستاسو ټلیفون ډیر ګډوډ دی، نه سره اورو. بل اوریدون کتاب مخه کو مهربانی وکي ازادي پچپو کې پروگرام دی تاسو را سره است د دې ټلیفون قطر تاسو را سره است مهربانی وکي
بل السلام علیکم
و علیکم السلام
شبر صاحب سلامونه
و علیکم السلام مهربانی
مانا کو شمن سے مگر تقریبا اوس دا نو حکومت راغلا دا اره مونږ دا تیر حکومت سره شو ګورو یعنی مونږ به د څه په ګر کاو شه دا عام خلکو نظر مونږ غوښته نه دي څه خلک زیات را پوسې دي خار خلکو خار خلکو تاسو به تر معلومی کې شه معمولا شهر حکومت راغلا بي تګداري کړی دا نه بیا اطراف خلکو ګورې چې غو مخالفت کړی دا نو اوس طالبان نو خو ګزینه نه کار اخلي یعنی کوي چې ټول اشخارونه یعنی دوی خلکو استفاده وکړي ټول خلک شامل کې حکومت کې نو دا افغانستان کې بغاوت هم کې مشکلات هم راځي نو یو ته دا خلک شي ګورې چې اوس ډیر ګرمه خري نه ورخطا دي چې موږ حقوق دي نه مثلا حقوق سیدا چې اسلام ورکړي دا ټول خلک ته پابند دي نه طالبان هم پابند دي نه ملکي وګړي نو حقوق غواړي نو دا اوله ده نو موږ وګورو چې ورې ټول خلک راځي چې ټول خلک مو شمول حکومت جوړ کړي دا استا استا دا ټول مشکلات به موږ څوک څوک کوي نو یو تم خو یو څه چې کیږي دا وګورو چې حکومت بیا پېښ نه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو اوس دا کار روان په افغانستان کې په خارج کې موږ وګورو چې اوس موږ هغه غونډه غونډه کې ان شاء الله چې ما غونډه واره ده نه تقریبا نو ډېر وخت نه درو خارجانو نو موږ هغه خپل نه نه ټول څه برابر باندې سره یو تا په تر شلور چې موږ دا یو ښه کار موږ ټول وتا محترم
مننه بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکي ازاري په څپو کې پروګرام دی مهرباني
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته معلومات ته وخت مو بخیر
مننه مهرباني
مننه قربان زه خدای وایل غواړم لکه اوسنی وخت موږ لکه موږ وایو چې امنیت خوشحالي نظام په پرتله خو نظام شته د تاسو خوشحالي ملخص نه نو یعنی خلکو ته باید کاری فرصتونه برابر شي ځکه ځوانان مټول تعلیم یافته ځوانان مل هیواد باندې روان دي خارج روان دي نو ښه خبر هم دغه ده چې خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي او نړیواله نه هم هیله دغه ده چې دوی په رسمیت وپېژنې او د حکومت بدجه چې هلته بند شوې ده یا کنګل شوې ده دغه هم باید رخص شي او یو بله خبره چې ما اوس په سوشل میډیا کې واورېده چې د طالبانو وایي چې بولا مجاهد ویل چې موږ تیر نظام سانو تا یا لوړپور چارواکو ته په نظام کې د دې رګډول یا ټول شمول کول د دې پښتون باندې ناممکنه خبره ده خو زه دغه سوایم چې یعنی دوی لوړپور چارواکي چې ټول وو د دې نسې خلکو دوی ته باید په هیڅ صورت ګډون ورنه کی خو دغه چې ټول دوه خلک چې دوی د خپل حکومت کې ونی سي په خپل دولت دوی تم غډون ورکړي چې ټول خلکو ته برابر وي
مننه یو بل اوریدونکو یا خلو بیا مل منو ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کیس
السلام علیکم شپه تاسو نه راغلئ
او مهرباني او تاسو आवाज اور
روزانا د مهمانو ته جن سلام وړاندې کوم او ځما د خور نه دغه پښتنه ده کنه کوم سان چې د نړیوالو حقوقو په مرشل کې زمونږ اسلامي حقوق مثلا نفسيږي یا هغه په اسلامي حقوق ته نقصان رسیږي نو زمونږ د افغانستان د خويندو مثلا کومه را ده د اسلامي حقوق ترې چې یا نړیوالو حقوقو ته او دویمه پښتنه مې د خور نه ده چې مثلا بغیر د تعلیم په درشل کې په ځینو ولایتو کې دولتي یا غیر دولتي پانتونونو مکتبونه باندې د دغه نه علاوه د خزو په مخ کې کومه دزګاه د کار پرته ده چې دا دزګاه چاډان د خزو نشي کولای چې نه د کار په وجه باندې استفاده وکړي
مننه چې خبرونه کوم برخه سره واخسته اغلی نورستاني روسي پښتنه تاسو ته او نورې پښتنې تقریبا عمومي وي د پښتن ته ځواب ورکړي او د نور په برخه کې هم په لاندو خپل نظر لطفاً سرګند کړئ
زه هم خپل سلامونه د ورور ته وړاندې کوم ما په خبرو کې د مخه ویل چې د افغانستان مېرمن خپل اسلامي حقونه غواړي چې اسلامي حقونه مونږ ته راکړ شي هغه په اسلام کې آتا چې یو مېرمن خپل ماشوم ته شوه ورنې کې مېړې ورته نشي ویل چې ته ورته شوه ورکه یعنی تر دې هدا حق خځې ته ورکړ شوی دی هر څه په قران شریف کې د نساء سوره د خوځو مختص ده یعنی موږ هغه حقوق وړو چې په اسلام کې موږ ترا کړی دي اسلامي حقوق اوس متاسفانه موږ ته نه دی راکړ شوی لکه د مخه چې ویل چې د تحصیل حق ده په ټوله کې ویل شو چې موږ خپل اسلامي حقوق وړو زموږ اسلامي حقوق باید موږ ترا کړ شي او بل ویل چې د ورورو ویل چې چیرې دزګاګه دزګاوی دي چې اوسینل تخزو کار کو او اوس د کارا پاتې دي زه د سره دا منم، اما په ډیرو وزارتخانو کې یعنی که ښځې مامورینې وي نو په بعضې شعباتو کې د خدمې په صفت کار کړی، د کارګرې په صفت کار کړی دی، اوس خو همغه کار هم د دیو د لاسه اخیستل شوی. او دا خبره باید زه واقعا په تاسف سره ووایم چې موږ په افغانستان کې لوی فابریکې او لوی د جنګونو په اساس باندې هیچا ونه شو کولی چې داسې یو سرمایهګذاري هلته وکړي، یعنی دغه همیشه د ناامنۍ او د اختطاف او دغه نګرانیګانې او ننګونې وي د سرمایهدارانو په مقابل کې چې هغې د درسته پانګوالي هلته نه کوله، د دې په خاطر باندې چې هغې په خطر کې و چې دا هم د ناامنۍ وجه وه. یعنې موږ لوی فابریکې واقعا هم نه درلودلي چې هلته څو زره مېرمنې د کار وکړي او اوس یې کار د لاسه. دا درسته ده چې دغسې یو شی موجود نه و، اما په ټوله کې خو یو زمینه د کار وه، یو زمینه د کار وه، څوک په یو ځای کې مصروف، څوک په وزارت کې مصروف، څوک په یو ماسه کې مصروف، یو کار یې کوه. اوس همغه کارونه په ټپه ولاړ دي یا د دېونه اخیستل شوي دي. نو دغه یوه ستونزه ده، یو ننګونه ده چې د افغان مېرمنو په مقابل کې موجود دي. هغه څه چې موجود دي هغه نه باید استفاده وشي تر څو چې په راتلونکي کې نور څه ورته هغه کېږي. او دلته په مجموع کې یو ورور وویلې چې ولې دا حکومتونه، یعنی نړیوال حکومت په رسمیت، د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني. نړیوال خو مینه مغه نړیوال معیارونه دي چې افغانستان لکه د مخه چې ما ورته وویل چې هغې ته متعهد دی، ژمن دی، هغه خو باید په نظر کې ونیول شي چې هغه لامل د دې رامنځته شي چې د رسمیت پېژندنې موضوع مطرح شي. نو کله چې دغه بعضې ارزښتونه چې موږ ورباندې خبرې وکړي چې بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د دې ارزښتونو لپاره دی او متحد پاتې نه شي، خو طبعاً رسمیت پېژندنه هم ورسره نشته. د نړیوالو معیارونو سره چې څوک ځان برابر نه کړي مشکله ده، ځکه اوس بدون د نړیوالو اړیکو نه دوام د یو حکومتدارۍ ناممکنه دی. هغه نړیوالې اړیکې به باید سړی ټینګوي، د همغې په مطابق به هر څه وړاندې ځي، او که دا ونه شي خو طبعا همغه ستونزې به ادامه پیدا کړي. نو د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې زما ځوابونه همدا وو چې حقوق زموږ اسلامي غواړو، او هغه موجوده کارونه چې ښځو په لاس کې درلودل هغه باید ورته ورکړ شي تر څو چې په راتلونکي کې بیا نور لوی کارونه وشي چې لا نورې ښځې هم مصروفه شي، چې هغه بیا بعدي او رشته خبرې دي.
مننه اخلي نورستاني. زرمل صاحب، البته یو یادونه وکم اوریدونکو ته، د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې وه، هغوی ژمنه کړې وه چې 15 تقریبا پرې خبرونه کې برخه اخلي، خو د هغوی ټلیفونونه مړ دي او جواب نه ورکوي. زرمل صاحب، تاسو د اوسلو غونډې ته کبیر تراشم، د اوسلو په غونډه کې د میرمنو د حقونو د مسلې ترڅنګ ځینو موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه، لیکن وروسته تر دې چې تاسو د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له نږدې مو خبرې وکړې، څومره ډاډ مو ترلاسه کړ چې ممکن هغه غوښتنې چې له عادي افغانانو سره دي او هغه غوښتنې چې له نورو کسانو سره لکه ستاسو سره له نورو سره دي، دا به طالبان ترځای کې او پوځای کې؟
شیبر صاحب، یو خبره مخکې دغه د یو ورور په جواب کې بزای او لنډه یادونه وکم. دوی ویل چې د پخوانی حکومت په رهبری ساته یا په لوړو بستونو کې چا کار کوو دا باید ونه ګمارل سي او په ټیټه ساته مامورین. دا خبره زما په نظر درسته نه ده، ځکه د کار د قانون له مخې هر څوک کولای شي چې په کوم فساد یا نورمو مشکلات ونه لري هغه کار وکړي. زما مخکې یادونه وکړه چې هر څوک په هر ساته او که په ټیټ رتبه کار کوونکی و یا لوړ رتبه، که چیرې تخصص ولري په ساد کې ښکیل نه وو او واقعا هغه ادارې وطن ته وفادار او هغه ټولو ته باید کار زمینه بیرته برابره کړي، هغه که په هر ساته وي. او بل یو خبره دلته ما زه باید یادوري وکړم چې د حاسب سیاست چې دا دومره وخت اوري تاسو شي برسه. هلو،
بله.
او بل دا یو مشکل په افغانستان دا په 40 کلو کې چې دا 40 کاله موږ د حزب سیاست کارو، که تاسو فکر وکړئ د حزب د خلکو پرچم دالا یا تیر حکومت د 40 کاله یا د طالبانو تیر امارات، دا ټولو کې مشکل دا و چې یو ډله دوی له ځانه لري ساتلې و او هغه د دې باعث شوی چې هغه وروسته بیا دوی ته مشکلات جوړ کړي او په یو رقم د دوی نظام د همدغو ډلو له امله ړنګ شوی و. رابه سستاسو خبرو ته زما په نظر زه خو دغه غونډې ته یو څه هیلمن یم، که څه هم باید هر کار باید پرېښودل شي چې عمل کې طالبان څه کوي، ځکه دا خو سیاسي معامله دوی کوي. طالبان امریکایانو، نړیوال هیوادونه او د نړیوال ټولنه هغوی هم خپل شرطونه وړاندې کوي. دوی به په مقابل کې دوی هم یو څه نرمي شي، ځکه که نرمي ونه شي نو خو دوی ته رسمیت څوک نه ورکوي. او همدغه د ښځو حقونه، بشري حقونه، عامه شموله حکومت یا نور موارد، دا خو ټول په همدغو پورې دوی تړلي دي، امریکایانو یا خارجیانو، نړیوالو هیوادونو. حتی ناروې هم په د آخري غونډه کې چې له موږ سره خبرې وکړې، د ناروې چارواکو هغوی دا ډېر ټینګار سره وویل چې که چېرې دوی همدغه موارد مراعت نه کړي او یو جوړجاړی ونه کړي، موږ حاضر نه یو چې دوی په رسمیت وپېژنو. نو زما په نظر طالبان اړ دي چې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړي، مثلا موقت قانون نافذ کړي، مثلا لوی جرګه جوړ کړي، بیا وروستي ګامونه واخلي. زما په نظر ډېره مهمه ده چې طالبان له دوی سره کار وکړي، که او که کار ونه کړي فکر نه کوم په همدې ډول دوی په مخ لاړ شي.
مننه زرمل صاحب. اغلی نورستانی، د پروګرام تقریبا 15 دقیقې پاتې دي، د دغو غونډو په ارتباط او تر دې مخکې چې کومې غونډې شوې دي، البته د اوسلو غونډه د دې نظر نه اهمیت درلود چې لومړی ځل و چې په رسمي شکل باندې د غربي ډیپلوماتان له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیسته. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې لا ویلي و، څو میاشتې مخکې دا خبره په اسلام آباد کې کړې وه، چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، نو دوی ډیر هیله مند دي. په دغه شرایطو کې تاسو څومره تمه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او حالات به عادي شي؟
مننه. د رسمیت پیژندنې مسله خو لا مخکې تر مخکې به چې سړی ووایي چې په رسمیت به یې پیژني که به یې نه پیژني، ځکه چې نړیوال به هم خپل شرطونه لري او خپلې خبرې به لري، او هغه غوښتنې چې نړیوالې مطرح کوي او د شرط په توګه دي او تګدي چې دغه کارونه چې په هغې کې ډېر تکرار شو چې دغه حقونه دي او د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، همه شمول حکومت جوړول دي، دا خبرې. نو دغه مسائل دي چې دی اوس طالبان چې کله د هیات وګرځېد او لاړ هېواد ته، چې دی اوس څومره ژمنتیا ښیي. نو دغه ژمنتیا که د دی وښودل شي، نو طبعا دا چې راغوښتل کېږي او غونډې ورسره کېږي، طبعا یو څه خو به دی ولري. اما د رسمیت پېژندنې مسله به هغه وخت معلومه شي چې دی د خپلو خبرو ته څومره عملي بڼه ورکوي. اما په مجموع کې زه فکر کوم چې دلته طالبان ډېر برلاسي، او برلاسي په دې معنا و چې دوی دعوت شول رسمن، او په ناروې کې ورته زمینه ده، دغه مرکز د ناروې کې ورته زمینه ده، داسې یو ناستې جوړه شوله. نو دا دغه د دې د پاره واقعا یو لوی شانس او یو چیز فکر نه کېده کنه. او هلته چې کوم مسایل مطرح شو، نیغ په نیغه میرمنې وې د مدني ټولنو استازي وو، د دې په منځ کې ډیپلوماتانو، د مختلفو هیوادونو استازي وو، کله چې دې مخامخ سره کېناستېدل هم مخامخ خبرې نیغ په نیغه وشولې، د نظریات تبادله شول، دی و دی هغې واورېدل، هغې و د دی واورېدلو، بالاخره سپارښتنې وشوې چې تاسې به دا کوئ، هغې هم بېرته ژمنتیا وښوده چې بالکل به یې موږ کوو. نو دغه په مجموع کې یعنی یو هغه دی، یو داسې یو کار دی چې یعنی یو امیدواري او هیله مندي د طالبانو لپاره پیدا شوه، او هغه کسانو چې خپل غږونه، هغه خویندو دا د ښځو د حقوقو مدافعینو چې غږونه یې پورته کړي وو، هغې هم په مجموع کې د خپل د تپو تلاش او د خپل ازادۍ د بیان په استفادې سره هغه یوه نتیجه ولیدله چې یو څه وشول. یعنی او په زمین کې په خپله د ناروې په هغه بکګراوند همداسې د تاریخي بکګراوند چې کله په کولمبیا، سودان او جزایر کې دی او مداخلې کړي دي، د هغه لپاره د سولې د راتګ لپاره هغه مثبتې پایلې لرلې. نو دا هم د هغې یو تاریخي بکګراوند دی چې دی ویلري. په مجموع کې سړی چې ویلی شي چې که طالبان دغه خبرې چې دلته ورته وړاندیز وشو چې تاسې به داسې کوئ، دا به کوئ، دا به کوئ، دا ومني او دې پلو ته نړیوال هم هغه نو طبعا یو څه څراغ، یو شین څراغ به
د طالبانو لپاره روخانه پاتې وي چې دی او د دې نه تیر شي.
مننه اخلي نورستان. تاسو وایئ چې طالبانو ته هیله پیدا شوې ده. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته شرح غلاست وایم. مجاهد صاحب، د تمو پروګرام تر اوسه پورې اورېدلی وي یا مو ځینې برخې اورېدلی وي، د اوسلو غونډې ته به راشم. د اوسلو په غونډه کې بهرنیانو طالبانو ته څه وویل او تاسو څه ژمنې وکړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو ملمنو او دا ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د اوسلو غونډه د اسلامي امارت لپاره او د افغانستان لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې لومړی ځل و بعد تحولاتو نه چې موږ به اروپا ته یو رسمي سفر درلود او هلته مو په ډېره لوړه پیمانه باندې له هېوادونو سره او جهاتونو سره لیدنې کتنې درلودې. دې غونډه کې بېله شکه چې زموږ هم پیغامونه وو چې نړیوالو ته مو رسول، داره اروپایانو ته او امریکایانو ته او خپلو هغو افغانانو وروڼو ته چې هلته اوسېږي او یا راغلل، د هغو سره مو خپل نظریات شریک کړل. بېلابېل اندېښنو ته مو ځوابونه وویل، تجویزونه وو او ځینې نظریات او مشورې وې، هغه مو ټولې واورېدې. او بل دغه هېوادونو هم خپل خپل ملاحظات درلودل. اسلامي امارت استازي وسو کولی چې دوی ته قناعت بخش ځوابونه ورکړي، همداراز تعهداتو ژمنې وسوې. د میغو له خوانه هم زموږ له خوانه هم هڅه کوو چې دغه بهیر به دوام وکړي او د ښو پایلو انتظار.
مجاهد صاحب، په مشخص ډول څه غوښتنې خارجانه وکړې؟ فرضاً یو دوه درې که تاسو توضیح کړئ.
د دوی غوښتنې محدودې وې. یو داسې حکومت کې لا هم شمولیت زیات شي او عامه شمولیت وي، او بل داسې د ښځو په مورد باندې دوی اندېښنه درلوده، د هغوی د کار او داراز د تعلیم په برخه کې د ښځینهوو لپاره اسلامي امارت خپله ستراتیژي او خپل پروګرامونه چې د هغوی دوی سره شریک کړل، چې دا اوس هم موږ هڅه کړې چې نظام کې شمولیت ولرو. دا سرپرست نظام په دې معنی ده چې د اضلاع تکمیل او لا تفیل لپاره هم هڅې روانې دي. دا زموږ د هېواد او ټولنې اړتیا ده، هڅه کوو چې دا اړتیا پوره شي او نظام ډېر ځوابونه کوي. بل اړخ ته د ښځو د حقوقو برخه کې موږ ژمن یو، ټول هغه حقوق دي ښځې لري او هغه ورکول کېږي. البته د اسلامي ارزښتونو او د افغاني ټولنې د ارزښتونو په چوکاټ کې او د موږ کوم د اوسني حالت سره راغلي هڅه نوي دي. هڅه کوو چې ټول ته پروګرام جوړ شي، پرزیدت تای شي او یو لایحه او طرز العمل منځ ته راشي. دا به کېږي. د تعلیم برخه کې هم زموږ ژمنې موجوده ده چې انشاءالله دا پرابلم ته به د حل لار پیدا کېږي او په راتلونکي کې به موږ دا ستونزه نه لرو.
مجاهد صاحب، فکر نه کوي چې د نړیوالو سره د طالبانو د پلاوي دغه ژمنې، یعنی یو ډول ډیر نه دی منل شوی؟ که چیرې ډیر منل شوی وي، د امنیت شورا په غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش دا خبره نه کوله چې طالبانو له دې موقع استفاده وکړي او د نجونو او میرمنو بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
نه، دا خبره دی غوښتنو دوام وسیدي. هلته هم دی دا غوښتنه موږ سره مخ هم درلودي او هلته ممکن دی سرمنشي له خوا نه هم مطرح شوی وي. ولې دا په دې معنی نه دي چې هلته غوښتنې نه دي منل شوې. غوښتنې هغه څه دي د افغانستان ټولنه د شانتو اړتیا لري، چې دوی تشویش لري. موږ خپلې ټولنه نه بزګورو او د خپلو خلکو غوښتنې در کوو، خو بلې خواته د اسلامي امارت غوښتنې هم د ټولنې نه داوې د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو نه د امریکا نه او د افغانستان کې مداخله ګرانه رول ونه لري، باید د همکار رول ولري. او بلته وي چې دلته د افغانستان د خلکو ازادي او استقلالیت او خپلواکي دا په نظر کې ولري، غوښتنې باید هغسې مطرح شي دي هېوادونو د افغانستان پورې اړه لري، نه هغسې د افغانستان د ملت او ولس او نظام پورې اړه لري. بل ازاده چې دلته زموږ پیسې کنګل شوي دي، اقتصادي تحریمات راغلي دي، هغوی ستونزې پیدا کړي دي. بشر د حقوقو په اړه د بشر د دورونې سبب ګرځېدلي دي، هغه چې دوی د حقوقو دعوه کوي. نو دغه شان مطرح شول، هیله ده چې پرمختګ وکړو.
البته د پیسو په برخه کې هغوی د راپورونو له مخې نه دی ویلي چې دا پیسې به بیرته طالبانو ته ورسپاري. اخلي نورستاني، د مجاهد صاحب د خبرو په ارتباط ستاسو نظر څه دی او تاسو اوس له دوی څه پوښتنه لرئ؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم جناب مجاهد صاحب ته. زه فکر کوم چې هغه مسایل چې موږ او تاسو په باندې خبرې وکړې، مجاهد صاحب هم یو ځل اندر نظر ور باندې درلود. زما سوال د مجاهد صاحب نه هم دا دی البته د چې دیو د رقم جمعنی چینل ته په دې وسلو په کانفرنس کې وشوي دا تعهدات وسپارل شو بینالمللي ټولنې ته والته چې د ښځو نمائندگان او د مدني ټولنو نمائندگان هم به د دې وجمنی واقعا په رسنیو کې موږ واورېدلې څومره به دا ژمنتیا انشاءالله زر عملي شي او دا به عملي جامه واغوندي چې دا د میرمنو خاطر هم جمع شي.
مجاهد صاحب تاسو څه توضیح ورکوئ؟ آغلی نورستان
بلې مننه کوم. مننه السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکسی موضوع دا چې موږ هڅه کوو دغه پرابلم ته رسیدګي وسیګ نه دي لپاره چې هغه غوښتنه ده یا باندې افغانستان هیوادونه دا غواړي بلکې د افغانستان خپل ټولنه هم دا اړتیا لري او دا خپل د ملت غوښتنه ده د ولس د برخې غوښتنه د سترګې نه شي پټېدلی. موږ دې لپاره انشاءالله هڅه کوو د ټول رسیدګي وسیګ نظام حل ځلې کې دا اوس د دې ورګارونو په دې بوخت کې د دې لپاره سہولتونه ایجاد شي او هغه لازم تدابیر ونیول شي دا تشویش سره او انشاءالله ستونزه به په راتلونکي کې نه لرو ولې اصل ابتدایي دي اصل اول دي او اقتصادي مشکلات او ځینې نور مسایل هم په دې کې لاس په لاس کېږي چې دا ستونزې را ایجاد کړې وي ول تر اخره لپاره ټول ژوندتیا مسته او انشاءالله تاخلو.
مجاهد صاحب مخکې په خبرونه کې د پانتون استاد زیارمل صاحب دا خبره وکړه چې د اوسلو په غونډه کې د متقی صاحب په مشرۍ هیئت ته دا خبره وکړه چې په تعیناتو کې باید طالبان دقت وکړي. مثلا دوی دا مثال ورکړو چې څرنګه ممکنه ده چې د افغانستان بانک رئیس یو مولوي صاحب وي ځکه خو یو تخنیکي پوسټ دی. په دغه برخه کې د نړیوالو غوښتنې هم شته چې په حکومت کې باید ځینې تغیرات راشي. څرنګه آیا ممکنه ده چې په دې برخه کې ځینې تغیرات رامنځته شي؟
دا ادارې ځینې تخنیکی دي په غو کې په اول رده کې نه په دوم رده کې تخنیکی خلک مګمرل شوی دي او دغه د ورتاونه استفاده جریان لري. هم مالی وزارت هم بانک هم داسې مخابرات هم تجارت هم صحت او هم پلان وزارت مختلفو برخو کې موږ په لوړو سطحو باندې تاوینه وردی په دوی کې د مؤمنانو په سطح باندې همکاران لرو. هغه تخنیکی خلک سره تعهدات پوره کولی شي او یو اداره چلولی شي. او بل دا د ستلته ډیر مهم شی دا ځینې ادارې مخکې فساد شاهد وي مخکې د مدسې بے باورۍ مورد ګرځېدلې اوس دغه بے باورۍ منځ وړل او ادارې د فساد او لغ اختلاسونو نه خالي کول دا ډیر مهمه ده. او اوس هم څوک په بانک کې مسولیت لري هغه د شل کال زموږ په مالی برخه کې مسول پاتې شوی ده. نو زه فکر کوم چې رسیدګي کولای شي دا اوسنی اقتصادي ستونزې دا د دې وجنې چې بانکي څوک کور نشته بلکې دا د دې وجنې چې باندې نه بندیزونه لګېدلې بانکي ستونزې تحریمات او ځسې اقدار د افغانستان خلکو سرمایه تحریم سره او کنګل سره دغه مشکلات ایجاد کړي. نه داسې په بانکي اجراءات نه بانکي موږ ښه قدرونه لرو هغه ټول په کار دي. دا اوس د ناروې په سفر کې هم د موږ د بانک د ډېر لوړ پوړی آیات هغه شامل وو هغه
مننه. په خبرونه کې د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي هم را سره ملګری شو. اصولي صاحب مننه. خو په خبرونه په پیل کې ستاسو ټلیفون نه روخ کېدو خبرونه ته شر اخلاست. اصولي صاحب د ناروی او د امنیت شورا په غونډو کې له طالبانو ځینې غوښتنې وشوې ځینې توصیحات مجاهد صاحب ورکړل. تاسو د طالبانو له حکومته څه غوښتنې لرئ چې دوی باید څه شان مراعات کړي تر څو له نړیوالو سره ستاسو په باور باندې د دوی روابط بهتر شي؟
سلامونه تاسو ته د خبرونې ګډونوالو ته او د راډیو اوریدونکو ته. الله پاک دې وکړي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ ټول هیلې لرو همداسې زر همداسې یو حکومت دا دوه درې میاشتو کې ایجاد شي چې دنیا ته هم د منلو وړ وي. زما په اند باندې زما په فکر باندې د اوسلو غونډه او د ملل متحد غونډه دا څرګندوي چې افغانستان نړیوالو د نظر نه دی غورځولی او نړیوالو افغانستان ته فکر دی. بل برخه افغانانو ته متوجه کیږي تر څو دنیا په رسمیت وپیژني او وکولای شو موږ په افغانستان کې آرام آزاد او یو څه په اقتصادي لحاظ د افغانانو ژوند هوسا کړو. هغه دا ده چې طالبان او فیلی سرپرست حکومت ډیر جدي باید په راتلونکي کې هر هغه څه وکوي چې د دوی څخه اسلامي نړۍ او نور دنیا د افغانانو د ژوند بهبود لپاره غواړي. ځینې په لاندې ردو کې په افغانستان کې که دا سوالم پیدا کیږي چې ولې دنیا زموږ څخه په افغانستان کې غواړي، خو داسې ده چې افغانستان یو ډیر غریب وروسته پاتې هیواد دی او دلته دولت جوړونه او بدبختانه زموږ د ملي وحدت خچبر کېدل دغه حتی زموږ خلک او ولس رسولی و چې د یو سره هم په فساد کې ښکیل کړي وو او هم یې ښه او بد ټول سره لړلي وو. نو زه دا فکر کوم چې طالبان باید د پراخ بنسټه حکومت په نوم باندې کومې غوښتنې چې دنیا ورڅخه لري هغه تر یو حده پورې پوره کړي. پوره کول په دې معنا چې کم قدرونه چې دوی ځای په ځای کړي دي دغه قدرونو ته ځوان نور قدرونه ور اضافه کړي. د ښځو حقوق په رښتینې ډول لکه څنګه چې شریعت ورکړي دي په همدې ډول د مکاتبو د زر پیل او په کابینه کې یوې ښځې ته د ځای ورکول تر څو دنیا وګوري چې طالبان او نوی حکومت
یعنی اصولي صاحب اصولي صاحب ستاسو مطلب دا دی یعنی کابینه کې که یوه میرمن راشي یو ډول نړیوالو ته د قناعت وړ شي. مجاهد صاحب څه فکر کوي چې آیا له نړۍ سره یو سیاست نه دی پکار؟
بله دا ضرورت و اړتیا ده سیاست هم کېږي او د خپلو ارزښتونو په چوکاټ کې به مراعات هم کېږي او بل هغه څه په نظر کې نیول کېږي چې زموږ ټولنه اړتیا لري. ما مخکې وویل چې ټولنه ډېره مهمه ده، د خلکو غوښتنې مهمې دي، زموږ د خلکو سره په تصادم او په ټکر کې رانه شو. هغه نظامونه چې خپل ولس سره په تضاد کې وو هغوی بریالي نه وو، هغوی مشکل سره مخ دي او د نړۍ سره هم قناعت کول ضروري دي. خو حاکم روانه ده چې
مجاسبو بخشی په د افغانستان په سیاست کې هر وخت یو کار دی چې څوک په پخوانی نظام باندې انتقاد کوي له آدمه تر دې دمه دا قصه په یو ډول باندې روانه ده. په نور نړۍ کې څوک پخوانی نظامونو ته نور نه ګوري، ځان ته ګوري، ځان کې بدلون راولي او په ځان کې تغییر راولي. تاسو له د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره څه ژمنه کوي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د طالبان پوسنی نظام کې کوم بنیادی تغیرات راغلي؟
دغه موضوع چې د تیر نظام باندې څنګه وایو موږ هم ډېر څه نه دی ویلي او خپل کار کوو. مهمه ده تعداد د څک مکرن لاره به څه وي، موږ باید خلکو سره څه وکړو، د خلکو غوښتنې څرنګه په نظر کې ونیول شي او په راتلونکي درې میاشتې کې به انشاءالله موږ د بهبود په طرف روان یو. له تاسو څخه اداره هم سرپرست ده، هر ورځ د تغییر او تبدیل امکان هم شته او بل د قوت او د بهبود لپاره کار روان ده. او بیا هم دا د اسلامي مرد مشرتابه د پرېکړې پورې اړه لري چې تغیرات به ولې مشخص زه نسم داسې یادولی ځکه زه په حالات چې درې میاشتې وروسته راځي په یقیني نه شم کولی، ولې ویلی شم چې حالات به بهتره وي او قناعت به حاصل شوی وي.
یعنی مجاهد صاحب یعنی سرپرست اداره به لرې شوي وي اټکل کولی شي؟
نو هیله داسې داسې وي او حکومت ډېر قوي شوی او ښه شوی وي او ځواب دې سوي وي. دا چې پېشبینی کېدی شي وسو کولی، ولې دا د هغه حد داسې بیا ډېر زموږ د مشرتابو د پرېکړې پورې اړه نیسي چې سړی قاطع نه شي ویلی.
او د مکتبونو په برخه کې څه ژمنه کوي د نجونو د مکتبونو؟
دغه زموږ د تعلیمي ادارو او د عالي تحصیلاتو ادارو بار بار ویلي دي چې هڅه روانه ده چې راتلونکي کال لپاره دغه ستونزه حل شوې وي او دوی ظرفیتونو باندې هم کار کوي او پلسترونو باندې هم اوس ستړي دي لګیا دي.
ډیر مننه ذبیح الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. هوا عالم نورستانی له تاسو څخه مننه کوم، اصولي صاحب له تاسو مننه کوم او بخښنه غواړم چې په خبرونه کې مو لږ برخه را سره واخیسته، او زیارمل صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.